نوی لواچه له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولای. د سرپل امنیه قمندانۍ معنی هغه ولسوالیو کې چې لرغوني سیمې او تاریخي ابدي شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او ابدي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکه د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به
په ځپانه کې به لند کیسه نیاز بینه واوري.
بالا کلونه یې شی بوچی نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړي د خوخی او لخارا ډیر لري وته لیوا.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمره نه غي او تی چخکالو ته وګ نیولای وي. تی چخکالو ته وګ نیولای وي بازا غزر کته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 23 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی. یاد مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خوا په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوې ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا مان جانان خوګ دې
ل کلونو نام نه ورستا نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال ازار دی د مملې باغ د کمشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او
زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مون باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکاری ده د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا ورا غوندې پتا پسې بیا نه درځما ته داسې وکړه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلی پرې چې د وطن ګلونه وغوړېږي موسم دا ځلی خزان.
د مېملې بڼ چې ډېره برخه یې جګړو ویجاړه کړې رغول غواړي او ځایي خلک له مسؤلینو غواړي چې تر امن کېدو وروسته یې رغولو ته پاملرنه وکړي.
عبیدالله دی دغه کلي اوسېدونکی چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زموږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه کې هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوې دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
موږ مشرف دی مېملې اوسېدونکی یم باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بېخي ورته توجه نه کوي.
دا چنارونه ګوره ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته توجه نه کوي باید دولت دله توجه وکړي ونې پکې وزارت پکې مطلب وغه شي چمنونه پکې جوړ شي.
خو دغه مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر لیږل شوي پیغام کې شمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلي
نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مېمله کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مېملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
بیرغون لپاره هم د اطلاعات فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیرغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مېملې باغ د بیرغونې لپاره کار پیل کړو.
د مېملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کېږي چې نیملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مېملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه تیمان لري چې وای خلمه. پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یکه باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی. هغړې رو خندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دوم ر قیمتي وای ماتي دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دیده به برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. خغلص مدیر هي سي پستر ګډون شوه او د نورو مرسته تار شوه ده. په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي.
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خو نن په خپل د بلچا لسنی ویته اړه ده. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي په هیواد د نننې درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوی چې په ترکیه کې شونې ده. خو تسکین وایي د لګښت وسی نه لري.
لاس کله کیږي تقریبا خپل په خو دومره ډیر نه و د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځلوړه د کام یوازې رڼا په پاتې دی. دغه خیسترګم چې ده د پروسو کال لمنځلوړه ولسمشر محمد اشرف غنی مختن آزاد چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لاره چې دای لري کار واچوي او بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه را ته برابر شي.
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په ښار کې رکشا چلوي وای دومره ګټي چې بیګاته د کورنۍ له دولس تنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه لرم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زه لاس دولس سره فامیل مې په غاړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره یې خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا اتلس کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې دسترګې بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم شغل باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به یې روښانه او زړه یې تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډېره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوښ کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیات حالاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوی نوی اصناف را داخل شو، دوی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا همدغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویلې کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سوله ییز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنګ یې سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی با ته هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولي، ښوونځیو ته ولګي. دا څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ، ولی یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدایي خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود وو، د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر خراغله، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو همې هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې هم به وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی دوی د پیغام در رسونې لپاره؟
د ادبیاتو محتوا ته، زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمنګ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیداری وو، د ویختیا یو شعور وو. الته د انساني حقوقو خبري اغوي په دې شاعری کې کړي وي، الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغوی کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو، هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکاجی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خوا او شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیات ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څه و دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست؟
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمې قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زهیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه و؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
هې همت صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړه.
مننه همت صاحب زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې ویل تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان ځینې هغه کسان چې هغه د اوس موږ راډیو مجله اوري هاي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست په مونږ پیژني. همت صاحب
مهرباني مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت او پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستری اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډیر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خون را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرخه به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل. نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سر نورم بلد شوم، او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدلته یو پوښتنه زه کوم. خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کېږي. هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم راواخلي او هنر دی وزیږي، بیا د شاعری وکړي. انګیزه څه وه ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک د یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، لوی لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې نه مخکې کلونه، په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم و. همالته د هجرت په دیار کې همدلته له دې نه ځورېدو د دې حالت نه، او دغه ځورېدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر ژبه ورته پیدا شو، د شعر په ژبه کې د تعبیرونو هم شعر په ژبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې له فقه قانون سره او زله دینی علوم سره ډیر منسلک یم، احوال ته مور سره عربي ادب هم لوستې ده. چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خېدي، په په دینی علوم د دینی علوم واسه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع دا جاهلی ادب پرزن د اسلامی دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانه او د شعرونه نو دا دستل د ملوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربی ادب درستورو تاثیر هم وي خو پسیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي یو څه شی ووایي یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
شي جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې پښتو کې لیکلې دي خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي
ښه داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری ده یا نورې لیکلې دي
د عربی نه ما ډېره ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري غني ادب لري او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نویل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران هغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامد السبع المعلقات السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د څه و چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادان وو د ری قبیلې او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقې وې دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وې ما دغه قصیدې راجپاړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپاړلې په شعر مې راوجپاړلې دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران نو خوښ شوی دي دغه شعر نو خوښ شوی دي هغه مې راجپاړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد الصباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلن د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلن عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي دغه شعرونه کوم چې زید ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم ډیر زیات نه ژباړم
دي موږ اوریدونکو به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت سره یو څه واورو نو کله تاسو را شعر وینو خامخا به اوریدونکو وس تند وي ساده شاعري دا اوریدو
زما خپل شعرونه در توایم او به کله کله د اجبالو یو نمونیم در توایم یو غزل دی چې په خندا کې جړې دو ته مزړکیږي
په خندا کې
جړې دو ته مزړکیږي تندغریم او بو ته مزړکیږي ستا د عرش د موسیقۍ مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مزړکیږي تروری درانګدی نه دی ګورم تروری درانګدی نه دی ګورم اخ د تور رنجو ته مزړکیږي سوزون کې پردی پرانی ز دربانه د کامل حسن لیدو ته مزړکیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرختو ته مزړکیږي په پردو کې د سکون می درین غاړه رب رب موسیدو ته مزړکیږي د اروا په مې مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مزړکیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته مزړکیږي نو یو زیم یو مزړه دې بل شمع
نو یو زیم
نو یو زیم یو مزړه دې بل شمع اے ہمت سوزیدو ته مزړه کیږي مننه
په فندور همت صاحب همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي ځینې ژباړې دي ځینې تخلیقي ادب دی شعرونه دي غزلونه دي خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوښه کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي ما سره سر په مغا صاف نسخه شته ده خپل کتاب مر سره نشته
او نصر هم لیکي ک نه یوازې
نصر هم لیکم خو نصر زما ډیر زیات کمی چې می تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلي دي د چاپ یو شعر می سری زلي کړي ده یا د چا د شاعرۍ په اړه می سری لیکلي دي همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې می لیکلي دي او علاوه د دینه د مجلو سره همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی په نننې پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغه پاڼې کیسه وګمه جبار خیل کوي
نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دوی دنیا نازو او نه بل څه نه لچا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټوله ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي وشي به هم له خندانه نه وي خالي خدا سے خلقی ہم پدی نا ترس نڑائی پیدا کڑی چی پٹول عمری ہم خندا ہونا لید خندا خلا سے چی یو کپ مڑائی ہم پا آرام اور تن رسی ددی سپیرو ل جملی یو ہم نیاز بینا وا بالا کلو نی شبی بوچی نیاز بینی ل خوشالا ی سرا جان کڑے وا د خوخی یو ل خارا ډیر لری وتلی وا د نیاز بینی د زړګي خار ګوټه خود عمر په درې کلنې کې اورا شوی بوچی کله پلار او مور لدی نړی خدای پامنی اخستی وا څوار لاسبین د لاسکاله خو وی کیږي چې د خپل تر پکور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټي خلاصې کړي سوې موراز د چي لړوړې یو مړی هم نه تکړي بس داوا او کار کبل کار اوسګار شو بیا بد تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کې نهسته کله به یې د ریس په کوسپور ته وګنی ولې وو او کله کله خو به یې د څو سپلک سره سره په بدورادو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خبره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجری مرداری څومره وخت کې چې دروازه ټکو بیا د لکه چټول ورس په خوب تیر کړي زما خلته نسترګې نوی پنا شوي بیا لکه د میخه پرتای د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړي چې دروازه ټک ټک شو او درخلم ای سپيري زتانه پیژنم وړه را سره غټه شوي که خدای دې درته د زمکه خل خلاص کړي ټول عمر دې پټاګي کې تیر شو بس چې نوري خبرې ونه کړي دنی بیا به مل لاسه اسی خو کشی نیازبینې په ژړغونی غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه تلاڅ په مکارې وای زما دې خدای تصور وي لدی سره یو دردناک کړیکه د نیازبینې له خولې ووته نو نو په ځان پوه نه شو خو چې کلا را په خود شو تیر مازیګر وو اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته و لکه ناسو سره یې د سردار د احساس وکړ یو سترګې هم پړسېدلې و بیخی خلاصه ولی نشوه په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شو چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینا لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پاړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس آسمان ته نظر واچوه، لکه د آسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، فشوی هله راشه، فشوی هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبروي؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې را ولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړه چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
مین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو میملي لرغونی باغ ته ځو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګنې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انور الحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو.
ټولی بوت کدیوی حرم را نه گئے، ټولی بوت کدیوی حرم را نه گئے، زړه می سوک کله سنم را نه دے، او چاته چ مولارو کی غلام شیندل، چاته چ مولارو کی غلام شیندل، هغه خو زمنګ بچم را نه گئے، او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خله د مسکا په کرم را نه گئے، او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، او تی چې خالو ته غوګ نیولای وي، تی چې خالو ته غوګ نیولای وي، بازا غزر کا قدم
زرز سترگی لکهوری را تناسی کهکشان پشانت دنگ غړی ګرځي سپیدی د شفق شیندی لرخسارا ننګو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بی چه پزڑ می را وریگی تو مسکا مسکا روان در درومی د ټیکری پیسکا د ځان پسی راکاگی د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روان در درومی د ټیکری پیسکا د ځان پسی راکاگی د غزل پسیر براز د زړه راس پڑی تو پالجن شند رو رو چه غیگی دا بسوک بی چه پزڑ می را وریگی دا حمید در رومانی غزل پسیر دا دا شهداغ تخیل آخری حد ده دا خوشال غند بیدار پجار وای یا ننگی پا غنده تا پا تکی گی دا بسوکوی چه پزڑ می راوری گی
دا غا کچکاری ملگرو تیر ماخام کڑه ده رقیب دا نسڑی بچی پیار سلام کڑه ده تا تا دخمن کور تا درغله تا تنده تریو کڑه تا تا دخمن کور تا درغله تا تنده تریو کڑه دا بی پختو عمل ده دا غا کار ده خام کڑه ده دا خلق زکا زماستر بطلی ده نشی چی دا خلق زکا زماستر بطلی ده نشی چی دوی زر اتلی هم او ما احترام کڑه ده دخمن استاد زنکدن شی دوم را اوگد لکا زمنگ وطن که چستا جنگ سم را دوام کڑه ده دبل پخلی دخپل